Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان له لانجو وروسته ومنله چې افغانی لارې د هند 50,000 ټنه غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډیره ده.
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته پراکیتو کې او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل
طالبانو د ښځو د یو شمیر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خبرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. نن شنبه د لیندې یا قوس 14 او د ډسمبر 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سکال لخپلو مینو بیزای شوی. سکال اروپا کې هم سباندی او 10,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړي او امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دي. د یو ان ایس سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنو کې خبریارانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پر تله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 شو. کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریز کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته ویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پرمخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلی چې بایدن او د روسیې ولسمشر به په روانو ورځو کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکاپټرو د خرڅلاو و. همداراز د متحده عربي اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیه او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د دوه ورځني سفر په لومړي ګام کې پرون ابو ظبي ته ورسید او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکینی مخکخه ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون ویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم یادیده لمنځه یوسي. خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورختا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال و. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو 4 ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند دا مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه افغانان دا مهال په کور دننه بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دا لانجه هواره شوې ده او د پاکستان له لارې د هند لارۍ رارسیږي، د طالبانو حکومت او دغه راز اروپایي ټولنې د هند او پاکستان له دې هڅو مننه کړې. تفصیل یې د احمد تکال په راپور کې اورو.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند د مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24 وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندۍ په 12 په اسلام آباد کې ډیرا هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلې چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوی ډیلی او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل،
د افغانستان ولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشری مرستو ته خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږی او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشری مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي. او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشری مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې خغلی نیکلسن چې په نوې دیلی کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنۍ په اساس نوې ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. واموریدل چې پاکستان منلی چې د هند مرسته شوي غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده، خو یو شمیر مستحق کسان بیا وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلان کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. اور دا کی عمر سے چراغ لے رہی چا میں دل دل دا کسان تو فسیو دی چراغ یو زکان تخے سننا کروا غن مرشر جی پ مرجی ول سوال کی خلق دا خلق تو دم رچر کو سن چ تا کہ او کروا تا را کر دا یو سننا کروا را غن مر.
السلام علیکم. زاں زادی رضی دا پیغام پرزم محترم از سن دی ہلمن ولات سن دی ول سوال سے مزید 24 سفر پتماتیم دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته بیا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هڅ پاکېږي.
السلام علیکم. زه د جزیره د ټولې اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. طالبانو ته مې دغه خوا د تېزې دولت څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه
چې السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د ڈبلیو پی د مؤسسې څخه ډیر مننه کوو. مخکې د ڈبلیو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو رای کوله. او اوس چې دی دا نظام چې اوس راغلی دی، اوس وړه ورکوي، خالي وړه ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا بوټو تم ضرورت لري، وغوړو تم دا اول ضرورت لري، نور خوراکي مواد تم ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه کوي کی؟
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ملګری ملتونه وایي چې ساکال په افغانستان کې ولکه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. په مجموع کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو شمیر 3 میلیونه شاوخوا یا 3.5 میلیونه شاوخوا یادیږي. په دوی کې ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري او داسې شکایتونه کوي چې مرستې ورته سمې نه رسیږي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی سټډیو ته وصل شوی. حقانی صاحب، ستړي مشي، سهار مو په خیر. په کور دننه بې ځای شو ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی ته د مرستې رسونې چارې چیرته رسیدلې؟
ډېر مننه. سلام تاسو ستاسو اوریدونکو ته. په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو. او د دوی لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوي دي. نو وسل الله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو. او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله او حقانی صاحب د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسوي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
هو بله. نو د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم او هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي.
بله،
او ډېره اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکو.
دا خو سمه ده چې د ارتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي، دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره امداد څارنې په چوکاټ کې زو، او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپل تقسیمي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې لري. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زنانه سټاپ. مونږ یوازې امنیتي ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد مؤسسات دي، دوی ته ازادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته ازادي ورکول شوې.
ډېر مننه. کور مو ودان. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور پزله پوری راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتل او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې امریکا او متحده هیوادونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ژر تر ژره لاس پکار سي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوی چې وايي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي له ډېر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ سي. همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینې ته هم اشاره سوي چې وايي راتلونکي کال شایي د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 20 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقاله په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسېدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فارن افیرز په مقاله کې وروسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالي مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نه کړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشري وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پریکړه وسي، ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی. هندوستان ټایمز د شتو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د مولا هبت الله اخونزاده په فرمان کې راغلی چې ښځه شتمنی نه بلکې آزاده او باعزته ده او هیڅوک نسی کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د شتو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوي چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لویه اندېښنه دي. دا فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ. په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغو نجونو رضایت او خوشي حتمی ده. په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او له نوي میړه څخه د مهر اخیستل د ښځې شرعي حق ګڼل کیږي. په بل برخه کې راغلي هغه نارینه چې څو شذې لري باید د شریعت له حکم سره سمې ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ښځینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. دا فرمان چې شپږ مادې لري تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لنګدې څلور میاشتې تیرې دوه ولدوی د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو لډیرو غوښتنو ورسته د طالبانو مشر حبت الله خنزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړو د دوی لوخه خپرته نکاته مجبورول منع کړل شوی. خو د دوی د دوه بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوی. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو خوځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک خځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او ان قومونو ترمنځ دروغي جوړې په پالمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د خوځو د سانګې مسؤوله هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د دې فرمان د منصبانګې په اړه وویل د یک ډیر بحث د واده پاړه شوی خو د خوځو د بنسټیزو حقونو پاړه پکې سند ویل شوی.
دوی کارته د خوځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي پاړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما پاند د لوی مسایلو پاړه د طالبانو نه لیوالتیا خي او واړی په دې سره د ډاټ جوړ کړی چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کړو او خځې به کار ته ستنی شي. په حقیقت کې خپل محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او تر خوای د خځو پاړه کومه بنسټیز ژمنه نه ده کړی.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کند خځو ته هم اشاره شوی ویل کی کند خځه د خپل اختیار څخه نه دا او د هغه لور یا بل څوک په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت لمخي تر ډیره کند مرمنې د هغه د خاول لمړيني ورسته لورته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خوځو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسایل د خوځو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خوځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خوځو د حقونو فعال زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي خځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اسب نظام باندې لازم دی واجب د خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم
د طالبانو مشر حبت الله خنزاده د حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عمل کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اوریدونکو ورورو رسیګو د دغه سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږکال ولکه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ښاغلي بلوچ په وینا دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12 وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرونو ویل چې د دې آنلاین سرمشریزه لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې دا طرحه او پلان یې هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه پرون اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مانی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو نړیوال غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم رازو یو نړیوال مطلب ته، هغه دا چې د ایران او پنځو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې راتلونکي اونۍ بیا په ویانا کې پیلېږي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وزنډوله او د سلام مشورو لپاره خپل هیوادونو تستانه شول. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسیدلی چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د په وینا بیړه پکار ده. مورا یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالي ته اړتیا لیدل کیږي. امریکا په 2013 کال کې وروسته له هغه د ایران له اټومي موافقې وتل چې د هغه مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د نهایي فشار کمپاین پیل کړ. د دې تړون 15 نورو لاسلیک کوونکو انګلستان، فرانسې، جرمني، روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډې کولې چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې وه. په څیرمه هوټل کې د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي رابرت مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو له خولې خبرېدل. د ایران د پلاوی مشري د ولسمشر ابراهیم رئیسی له خوا نوی ټاکل شوی لوی مرکچی کوله. د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد کړي، خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلی مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنی دا ده چې واشنگتن باید پر تهران لګیدلي سخت بندیزونه لرې کړي. لخاغلی مورا څخه پوښتل شول چې د یوې اونۍ د خبرو لاستراوړنه څه وه. د په ځواب کې ویل چې له یو لحاظه دا هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوی پلاوی خبرې کوي او دا پلاوی له نورو ارخونو سره مذاکرات کوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په متحده عرب اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې له ایران سره د خبرو نوې پړاو به نتیجه ورکړي. خو ښاغلی ماکرون په عین حال کې زیاته کړه چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوې پړاو باید تر سره نشي. فرانسه د جرمنی او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه لځینو وړو نیمګړتیاو سره سره لهم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل یوازینی لار